و در برنامه نخست همراه سال محمد سالی باشید.
دیر مننه جوید نیمی تاسی ستړی مسید ازادی رادیو اوردونکو ته ازما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې زیاته برخه یې د ازادی رادیوي مجلې ته ځنګړي سوی خو ځینی راپورونه هم لرو. اورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا ځینی غړي وایي حکومت باید د سولې لپاره د روانو بهیرونو په وړاندې د خنډ د مخنیوي لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي. تر هر څه مخکې خبرونه د واورې او طوفان د شدت له کبله د سالنګ لویه لاره بنده ده. په سرپل کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تګ را تګ پر لارو د کمین نیولو ځانګړې لړۍ بریالۍ وه. ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ارزونه به مخکې تر وخته وي ځکه د زیاتو نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر په زغرده نه دی اعلان کړی. د افغانستان په مرکزی برخو کې د واورې او طوفان د شدت له کبله د سالنګ لویه لاره بنده ده. سیمه ییزو چارواکو خلکو او موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړې چې پر دې لار له تګ راتګه ډډه وکړي. د سالنګ د څارنې او ساتنې د ادارې مشر جنرال رجب پرون ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د طوفان د شدت او واورې د اورېدو له کبله یې لاره تړلې ده. د سالنګ پر لویه لار یوه موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل:
اسمه ما رحمت الله ولایت وردګ هستم.
زمانو رحمت الله دی او د میدان وردګ ولایت یم. لاره ل جبل سراجا بند د زکه ډیره واوره او طوفان وو نو خطر سل په سلو کې زیات دی. د ازادي رادیو خبريال وای د سالنګ په زینو برخو کې یو نیم متر واوره سویده. د سالنګ د لارې د بیا پرانستلو وخت لا څرګند نه دی. په سرپل کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تګ راتک پر لارو د کمین نیولو ځنګړې لړۍ بریالۍ وه. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست سمنوال عنایت الله حبیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو اونیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په 21 کمینونو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او د دوو بهرنیو وسلوالو په ګډون یې 15 تنه نیولې دي. نوموړي زیاته کړه: زموږ د پولیسو د حرکاتو د وسلوالو طالبانو حرکت ډیر ټکنی کړی دی خو موږ له باصلاحیته چارواکو غواړو چې مرسته راسره وکړي. د ښاغلي حبیبي په خبره د دې ځانګړو عملیاتو لپاره ټولې امنیتي ادارې په ګډه کار کوي خو پولیس عمده رول پکښې لري. په سرپل کې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو موټر سایکل او وسلې هم نیول سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستان غوښتنه وکړه چې د هغه هیواد له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو د لیږد موافقه ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او عبدالعزیز کامیلوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو، اقتصادي پروژو او د دواړخیزو اړیکو د نوي فصل د پرانستلو ژمنه کړې ده. ربانی او کامیلوف پرون په کابل کې سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله صلاح الدین ربانی ویلي چې دواړو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د مخدره موادو د قاچاق او ګډو امنیتي تهدیداتو پر ضد د مبارزې، د ترانزیتي پروژو عملي کېدو او د سوداګریزو معاملو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته متعهد دی. د ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ارزونه به مخکې تر وخته وي ځکه د زیاتو نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر په زغرده نه دی اعلان کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون خبریالانو ته وویل: موږ نسو کولی چې د ډونالد ترامپ موقف دقیق ارزیابي کړو. د امریکا د نورو ولسمشرانو برخلاف ترامپ د خپلو نظرونو په اړه مطمئن نه دی او وضاحت نه لري. د اول وار دی چې د ایران حکومت د ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسمو وروسته د امریکا د نوې ادارې په اړه نظر څرګندوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی بهرام قاسمی وویل: د اسلام، اروپا، امریکا او نورو نړیوالو مسایلو په اړه د ډونالد ترامپ نظرونه واضح، دقیق او د باور وړ نه دي. نو باید انتظار وکړو او وګورو چې دا مسله څرنګه پرمختګ کوي. ډونالد ترامپ په مکرر ډول له ایران سره د نړیوالو پر اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې وسو نیوکې کړي او پر دې تړون یې د بیا غور او بحث وړاندیز کړی دی. د فرانسې جمهوري ریاست ته کاندید فرانسوا فیلون وایي پر روسیه لګیدلي بندیزونه اغیزناک دي خو هغه له مسکو سره د خبرو پلوي کړې ده. فرانس وافیلون پرون په دې اړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د هغه اداره شای د مسکو او واشنگتن روابط شکړي وویل، زه نه غواړم چې ترامپ زموږ له حسابه له روسیې سره خبرې وکړي. کچېرې په دې مسله کې موږ ته پام ونه کړي، اروپا ته به زیان ورسیږي او دا زموږ لپاره د تصور وړ نه ده. هغه پرون خبریالانو ته په څرګندونو کې زیاته کړه،
مون اروپ ریسپکت لی ناسیون،
دوی وایي زموږ اروپا ولسونو ته درناوی لري، زموږ اروپا له اروپایانو ملاتړ کوي، کارونه ورته پیدا کوي، له اقتصادي ګټو دفاع کوي او زموږ د سرحدونو ساتنه او څار کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړې چې له مسکو سره به د واشنگتن روابط ښه شي. د امریکا او روسیې اړیکې وروسته له هغې لا خرابې سوې چې مسکو د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مخکښ کاندید فرانسوا فیلون ویلي چې د اوکراین حکومت هم د هغې هیواد په ختیځ کې د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې نه دي کړي. د اوکراین په ختیځ کې په روان کړکیچ کې له 2014 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 1,950 تنه وژل شوي دي. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو ادارې د مشرۍ لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نومول سوی کس تایید کړ، خو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نومول سوی ریکس ټیلرسن د لږو رایو په تفاوت سره تایید کړ. مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو یا CIA نوی مشر مایک پومپیو ته 16 د تایید او 22 مخالفې رای ورکړې. د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا ټیلرسن ته 11 موافقې او 10 مخالفې رای ورکړې. د پخوا د تیلو او ګازو د مشهوري کمپنۍ اکسون موبیل مشر وو. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر وویل د شک نه لري چې ټیلرسن مسلکي کس دی.
I personally have no doubt that Rex Tillerson.
زه په شخصي ډول شک نه لرم چې ریکس ټیلرسن ډیر وړ کس دی. هغه د نړۍ په سطحه اتمه لویه کمپنی چلوله چې 15,000 کارکونکو ته د عاید زمینه برابره کړې وه. خو ډیموکرات سناتور بن کاردین وویل چې دی د ټیلرسن مخالفت کوي ځکه د روسیې پر ضد د بندیزونو او نورو مهمو نړیوالو مسایلو په باب د ده عکس العمل څرګندوي چې دی به د بهرنیو چارو وړ وزیر نه وي. تمه کیږي ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه وخت تایید سي چې سل کسیزه مشرانو جرګه دایي تایید کړي. په سنا کې د جمهوری پالو شمیر 253 او اکثریت دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په خپل لومړی کاري ورځ اروپایي شریکانو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به له ناټو سره خپل نه بدلیدونکي تعهد ته ادامه ورکړي. د دفاع وزارت یو ویاند وویل ماتیس د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ او د بریتانیا له دفاع وزیر مایکل فیلون سره پرون ټلیفوني خبري وکړه. د دوه پوینا په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د ورکول سویو بیانونو لکبله پر ولاړ سویو اندیشنو خبري وسوې. ترامپ د ناټو پوځي تړون منسوخ بللې وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان توران جیف داویس وویل ماتیس ټینګار وکړ چې له ناټو سره د امریکا تعهد نه بدلیدونکی دی. د داویس پوینا د ناټو له سرمنشي سره په ټلیفوني خبرې کې د امریکا دفاع وزیر زموږ د ګډو ارزښتونو پر اهمیت خبرې وکړې او دفاع وزیر ټینګار وکړ چې له دغه تړون څخه تمه لري چې د دغو ارزښتونو په دفاع کې همکاري وکړي. د دفاع وزارت ویاند وایي چې د بریتانیا له دفاع وزیر سره په خبرو کې ماتیس ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات او بریتانیا به تل نږدې اړیکې سره ولري. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د ازادي رادیوي مجله د دې خبرونه زیاته برخه جوړوي. اوس ورزو ځینی راپورونه ته. د افغانستان د سولې عالی شورا ځینی غړي وایي حکومت باید د سولې لپاره د روانو بهیرونو په وړاندې د خنډ د مخنیوي لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي. جزئیات له فرشتې جلرزی څخه اوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د سولې د هڅو د اعتبار د اعادې لپاره د سولې عالی شورا ته ژر تر ژره د سرپرست ټاکل یو ضرورت دی. د ښاغلي وقاد په وینا په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره چې حکومت پیل کړي مهمه ده چې په لنډ وخت کې د دې شورا لپاره یو سرپرست مشر وټاکل شي او تر هغه وروسته د دایمي مشر پر ټاکلو بحثونه پیل شي. ښاغلي وقاد وویل افغانان سوله غواړي او د خلکو د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره به د سولې عالی شورا چې د مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس جوړه شوې خپل کارته لجنډه پرته ادامه ورکوي، خو هغه د شورا د سرپرست مشر د ټاکل کېدو پر اهمیت بیا بیا ټینګار وکړ.
جمهور فرمان ورکړی دی چې درې شي په روانه هفته کې د هند یو شمېر سیاسي بندیان له بنده آزاد شي. نو دا ټول امورات ته رسیدګي په کار وي او د حزب سره انجام شوي او سر ته رسېدلی تړون دې چې عوارض او سکتګي پیدا نه شي، پرفه تنظیراتو کې فعالیت وشي، نور ملکي او بهملني سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار دلته اده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت در کوي، ژر به دا اقدام وکړي.
د شاغلي وقت پوینه راتلونکې اونۍ به د سولې د عالي شورا اتلس کسیز اجرایه پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او د شورا لپاره د یو سرپرست پر ټاکلو به خبري وکړي. د شاغلي وقت پوینه د سولې د عالي شورا دواړه مرستیالان د دې وړتیا لري چې د شورا سرپرستی وکړي، خو تر اوسه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. شاغلي وقت ویل د شورا لپاره د مشر پر ټاکلو کې شای وخت ولګیږي، خو هغه ټینګار وکړ چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه لپاره باید داسې څوک وټاکل سي چې په دې اړه کاري تجربه ولري، د حکومت د مخالفو ډلو سره په اړیکو ټینګولو کې ستونزې ونه لري او د شرایطو ښه درک ولري.
داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري، د طالبانو خواته هم د منلو وړ وي، اعتماد وشي او دغه جریان درست د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي، مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وشي، مذاکرات د نړیوالې ټولنې سره وشي، د مشورې ترلاسه کړي، دا د دې سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فکر له هندستاني سره شوي دي او دا جریان ژوندی او فعال ساتلو لپاره واجد شرایط شخصیت په کار دی چې هغه د دولت دخواه
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ له نړۍ سترګې پټې کړې او د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د سولې د عالي شورا په وینا د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د بوختیا له امله نه دي توانېدلي چې د شورا د مشرتابه د ټاکلو پر څرنګوالي غور وکړي. د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا د شورا د سرپرستۍ یا مشرۍ لپاره کاندیدان لا نه دي په نقشه سوي.
ومرودل چې د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه پرون په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ننګرهار کې د جنازې مراسمو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت به د سولې د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. شاه محمود شینواری تفصیل لري.
د ارواښاد ګیلانی په جنازه کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د کابینې ګڼو لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې ارواښاد ګیلانی د هیواد سیاسي او روحاني مشر یاد کړ او په خبره یې کله چې په دې وروستیو کې د سولې شورا مشرولي ور په غاړه شوه، د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د ده په حضور کې امضا شو.
د تلپاتې او باعزت سولې د راوستل په خاطر چې د پیر صاحب مرحوم ارمان و، چې د استاد شهید ارمان و، د افغانستان د شهیدانو ارمان و، په دې کې انشاءالله موږ د دوی د لارویان په توګه خپل ژمنې ته دوام ورکوو، خپل هلې ځلې ته دوام ورکوو.
د جنازې ته د ختیځ سیمې سربیره د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر مخور چې اکثره یې د پیر سید احمد ګیلانی مریدانو راغلي وو. دوی چې پر خپلو سینو د ارواښاد انځورونه لګولي وو، د هغه مړینې په ویر او ژړا بدرګه کوله.
سانو د موږ وطن نیولای وو، ورسانو د موږ مند را شهیدان کړی دي، خو بیا دغه انسان د داسې خدمت بیا د وطن ته وکړو، د اسلام نعره پورته کړه، د جهاد غږ وکړو، نور به نو په دې شخص کې څوک څه وایي.
پیر صاحب مبارک هغه شخص و چې د دنیا دنیا او د افغانستان او د اسلام د کونډو د چمانو ژغې اورېدلی وو، خو د بده مرغه چې نن موږ د هغه مبارک پر جنازه باندې راغلی یو.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل وویل د ارواښاد ګیلانی د جنازې او تدفین مراسمو لپاره یې پراخه ترتیبات نیولي وو او د امنیت په فضا کې ترسره شوه. پیر سید احمد ګیلانی په 1911 لمریز کال د ننګرهار ولایت په سرو رود ولسوالۍ کې زیږیدلی وو چې د کابل په ابو حنیفه لیسه کې منځنۍ زده کړې وکړې او وروسته د کابل پوهنتون د شریعت له پوهنځي څخه فارغ شو. ارواښاد ګیلانی چې د ملي محض ګوند بنسټګر هم وو، د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو سره د سولې عالي شورا مشر وټاکل شو. د ورپېښ ناروغۍ له کابله د 40 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
راپورونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونی په پاتې برخه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق په اړه د جمهور رئیس له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه اوري.
که چیرې د شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي سوي وای نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو.
د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د دریم تلین د غونډې راپورټ که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مو پام را اړوم د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونو ته.
د افغانستان د نامتو تاریخ پوه او څیړونکي پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ جنازه د جدي په 28مه د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ادا او خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې د مراسمو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ولوس چې پکې دارواخات پر مړینه د خواشینۍ څرګندولو سربیره د مرحوم کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې شوي وو. ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ په 1929 میلادي کال کې د لغمان ولایت د علیشنګ درې د پلوټي په کلي کې زیږیدلی و چې د 2018 کال د جنورۍ په 15مه د امریکا په کالیفورنیا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پوهان کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس هم پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې ګڼ شمېر آثار لیکلي او ژباړلې دي. د تاوتریخوالی د قربانی شو خودو او ماشومان و تصویرونه باید خپاره نشي. د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خپرونو د چارو مینه پوهنیاری سیدی مشګان مصطفی د هیواد لرسنیو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالی د قربانیانو تصویرونه دی نخپروي. د باختر اجانس د خبر لمخې پوهنیاری سیدی مشګان مصطفی په هغه غونډه کې چې له تاوتریخوالی سره د اغیزمنې مبارزې په مقصد په کابل کې جوړ شوی و د هیواد لرسنیو وغوښتل چې د ډلېز رسنیو د 45مې ماده مطابق باید د تاوتریخوالی د قربانی خځو او ماشومان او تصویرونه په رسنیو کې خبره نکړي. په دې غونډه کې یو شمیر دولتي مقامات او د مدني ټولنې او د خځو د حقوقو مدافع غړو د پوهنتون یو شمیر استادانو او د ډلې زو رسنیو کارکونکو ګډون کړی وو.
د مرغومي د میاشتې په 28مه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي په خاطر په کابل کې نړیوال سیمینار تر سره شو. په دغه نړیوال سیمینار کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د کابینې او ملي شورا یو شمیر غړو، فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیک استازو برخه اخیستې وه. دا چې محمد موسی شفیق د خپل صدارت په دور کې څه کارونه تر سره کړي، په همدې اړه مې د جمهور رئیس له فرهنګي سلاحکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. پام ورته را اړوم. په پیل کې غزنفر صاحب، که دا راته ووایاستئ چې موسی شفیق د افغانستان په معاصر تاریخ او ژوند کې څه نقش درلود؟
شهید محمد موسی شفیق د افغانستان د 20مې پیړۍ یو داسې شخصیت و چې له مختلفو جهتونو مطرح و او د مختلفو کمالونو څښتن و. دی لوی دینی عالم و، خو له اوسنیو حقوقو هم خبر و، لوی حقوقدان و، له بلې خوا لوی شاعر او ادیب و، او د دې په څنګ کې لوی سیاستوال و. نو کیدای سي چې د ده په مختلفو اړخونو خبرې وسي، او البته د دې ټولو امتیازونو په څنګ کې دی په ځوانۍ کې وژل سوی دی، ظلم ورسره سوی دی. نو دغه د ده مظلومیت، د ده علم، د ده پاکي، دا چې په یو دیموکراته لاره انتخاباتو له لارې د شورا په رایه باندې قدرت ته رسېدلی و، د ده هغه فصاحت او بلاغت او وطن ته چې کوم کارونه کړي و دا ټول سره یو ځای سوي و، او دی په یو داسې چا بدل کړی و چې تر ډیرو نورو کسانو د یو یاد غونډې مستحق و، د قدردانۍ مستحق و. د ده لپاره چې کومه غونډه جوړه سوې ده او کوم سیمینار جوړ سوی دی، دغه ټول عواملو پکې نقش درلود.
غزنفر صاحب، موسی شفیق د لنډې مودې لپاره صدر اعظم و، مهم کارونه چې د دوی د صدارت په وخت کې سوي دي څه و؟
موسی شفیق صرف 15 میاشتې د افغانستان صدر اعظم و، د ډېر وخت پیدا نه کړ د ډېرو کارونو لپاره، خو البته د افغانستان لپاره یې لویې ارزوګانې لرلې. د ده دغه وخت په کارونو کې یو ډېر مهم کار هغه د هلمند د اوبو معاهده ده له ایران سره. هلمند د افغانستان ډېر مهم سیند دی، آمو هم د افغانستان لوی دریاب دی، خو آمو د افغانستان په سرحد کې بهیږي. هلمند هغه سیند دی چې ټول په افغانستان کې بهیږي، نو د افغانستان لپاره اهمیت لا زیات دی. شفیق صاحب په هغه زمانه کې چې د اوبو پرابلمونه ډېر جدي نه و لکه دا اوس، پهغه وخت کې د پیشبین وو د پهغه وخت کې له ایران سره وداسې معاهده وکړه چې اوس افغانان دا فکر کوي چې د افغانستان په ګټه ولا او د یو پروګرام یې مین جمله دا وو چې د افغانستان اوبه تنظیم کړي نو که چیرې د فرصت پیدا کړی وای او د افغانستان ټولې اوبه یې تنظیم کړي وای نو حقیقت خبره دا ده چې په اقتصادي لحاظ به خصوصا د زراعت په ساحه کې او د انرژۍ په لحاظ د برق د بندونو د جوړولو په برخه کې به زموږ شرایط ډېر بهتره وو. له بلې خوا به له ګاونډیو سره د موږ مشکلات ډېر کم وو. د افغانستان په حیث کې دا ویل کېږي چې د افغانستان خپلې اوبه افغانستان ته غم دي، په افغانستان کې چې کومې مداخلې روانې دي، په افغانستان کې چې کومې ناامنۍ روانې دي، افغانستان چې له کومې بې ثباتۍ سره مخامخ دی، د ځینو محققانو د ځینو څېړونکو د ځینو لویو صاحب نظرانو رایه دا ده چې یوه اصلي وجه یې د افغانستان اوبه دي. د افغانستان شاوخوا 70% اوبه له افغانستانه وځي او دا اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. نو د دې لپاره چې دا اوبه همداسې مفته روانې او استفاده ځینې وسي نو داسې تصور کېږي چې په دې سیمه کې داسې تمایل هم موجود دی چې افغانستان بې ثباته پاتې وي، افغانستان هیڅ وخت خونه توانی شي چې خپل بندونه جوړ کړي، له خپل انرژۍ استفاده وکړي، له خپل اوبو استفاده وکړي، خپل ملک آباد کړي او دلته ثبات راسي. نو که چیرې د شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي سوي وای نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو. البته شفیق صاحب نور هم ځینې ډېر مهم اقدامات وکړل، ځینې پیل کړل، ځینې یو څه مخته لاړل. د ځینو صرف نقشه وه، د عمل جامه یې وانه غوسته چې ګمان کوم چې په دې ادبي پروګرام کې به د بحث ځای نه وي.
شفیق صاحب لیکوالي او شاعري هم کوله خو ډیر کم آثار چاپ سوي دي. فکر کوم چې یوه یې د شعرونو ټولګه ده او یوه هم د کیسو ټولګه ده، نور آثار یې نه دي چاپ سوي. علت یې څه دی؟
له ده څخه تر اوسه دوه کتابونه پاته وو چاپ سوي چې دواړه د ده په ژوند چاپ سوي وو. یو پیغام د ده د شعرونو مجموعه ده او بل عبقریان د ده د لنډو کیسو مجموعه ده. د ده له شهادت وروسته په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په آرشیف کې د شفیق د نوې ځوانۍ د کلونو یو بل کتاب هم پیدا سو چې هغه د ننګرهار شاعران نومیږي. د پیغه وخت کې چې متعلم وو د ننګرهار د سیمې د شاعرانو یوه تذکره لیکلې ده، البته هغه هم لوستې ده، ډېر شایسته نثر لري او یو ډېر ښه انتخاب دی. ادبي ارزښت یې هم د ادبیاتو د تاریخ له نظره او هم د پښتو نثر له نظره یو ډېر ښه اثر دی. په دې سربیره دغه سیمینار چې تېره اونۍ وو د شفیق صاحب په حیصه کې، هلته د شفیق صاحب د خورو ورو مقالو یوه مجموعه ډاکټر صاحب شریف ستران د افغانستان د علومو اکاډمي غړي هغه زیار ایستلی وو، راټوله کړی وه. دا یو بل آثار و، داسې ویل کېږي چې نور آثار هم لري، البته تیتو پرک. ځینې آثار یې ممکن له منځه وړل شوي، ځکه چې یو څوک چې په یو وطن کې بې محاکمې بندې کېږي او بې محاکمې وژل کېږي نو د هغه سړي او د داسې کسانو نو آثار به څه محفوظ وي. خو هغه آثار چې هڅو حل کېږي چې ممکن پیدا شي، یو دا دی چې د وطن په مطبوعاتو کې ممکن نور آثار هم د دی چې کاغه راټول شي، نو دا به د افغانستان د فرهنګ او ادب او د ادبیاتو د او فرهنګ د تاریخ د تکمیل لپاره او زمنن د شفیق پیژندنې د تکمیل لپاره یو کومک وکړي. له بلې خوا ده په الهزار کې سبق ویلی دی او ده په امریکا کې، د امریکا په ډیر مشهور پوهنتون کولمبیا کې حقوق لوستی دی. ما خپل دا فکر کاوه چې په الهزار کې چې د ماستری اخیستې ده هغه هم په ډیرو اوچتو نمرو، نو ده به یو ډیر ښه تیزس لیکلی. خو په مصر کې د افغانستان سفیر له هغه سره مې خبرې کولې، هغه ته مې همدا خبره وکړه چې کاشکې دا تیزس پیدا سي. هغه راته وویل چې متاسفانه الهزار په هغه وخت کې تیزسونه نه لرل او د ده هلته دغه سیاسر نشته. خو د کولمبیا پوهنتون په حیصه کې موږ البته دا ویلی سو چې د تیزس رواج هلته ډېر پخوانی دی او په غالب ګمان د دې تیزس به یو که هغه هم را ترجمه سی په انګریزي به که زموږ په خپل ژبه ترجمه سی دا به د بل اثرې نو د دې په اثر باندې نورو کارونو ته هم ضرورت دی.
تاسو د شفیق صاحب د لندو کیسو د ټولګي یادونه وکړه. تاسو خپل غزنفر صاحب یو عمر مو کیسې لیکلې دي، کیسې مو نقد کړې دي. د شفیق صاحب کیسې هغه وخت په پام سره تاسو څنګه ارزوئ؟
د پښتو لنډې کیسې پیسې کې ویل کیږي چې د شلمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې پیل شوه، خو د تر 1950 کلونو پورې هغه عروج ته ونه رسېده، فني عروج ته ونه رسېده. او دا د لنډې کیسې د کره کتونکو او د مورخانو نظر دی. د شفیق لنډې کیسې له 1950 کلونو سره چې زموږ په دې شمسي حساب باندې له 1400 کلونو سره تعلق لري، د 50 کاله پخوا له وخت سره تعلق لري، او سړی چې هغه وخت په نظر کې وساتي نو ویلی سي چې د افغانستان د ادبیاتو نه هېرېدونکې کیسې دي. که څوک د ادبیاتو د لنډې کیسې هغه تاریخچه په نظر کې ساتي او دا تاریخچه لیکي، نو د شفیق کیسې که ذکر پکې نه کی نو دا تاریخچه به خامخا نیمګړی. د دې کیسې هم د کریکټرایزیشن له نظره، هم د موضوع له نظره، هم د پیغامونو او فکر له نظره، هم د طنز له نظره، هم د تصویر کشۍ له نظره، له مختلفو نظرونو ډیر عالی دي. فرضاً د دې یوه کیسه ده، دغه د کابل د چوب فروشي له جماعت سره تعلق لري. هغه مکان د کابل د چوب فروشي جماعت دی. ما دا قصه ولوسته، بیا یو وخت لاړم همدې جماعت ته د همدې قصې له لوستو وروسته عینن مې هماغسې یو محیط مې ولیدو لکه هغه په لنډه کیسه کې چې راغلی و. په دې لنډه کیسه کې د کابل د 60 کاله پخوا مؤمنان ته تصور کولی سي چې دوی اودس کوي، دوی له یو بل سره څنګه روابط لري، څه ارزوګانې لري، څه مشکلات لري. نو دا په حقیقت کې موږ 60 کاله پخوا ته بیایي. د دې ډېرې کیسې، دغه کومې کیسې چې لیکلي دي، هر یوه یې دغسې یو قدرت لري چې یوه زمانه در شي، یو چاپېریال در شي، او په ډېره ژوندۍ بڼه یې در شي. یا مثلا یوه بله کیسه ده، د ادبیاتو یو ډاکټر معرفي کوي. دې سړي په اروپا کې لوړې زده کړې کړې، دکتورا یې اخیستې، په ادبیاتو کې بیا وطن ته راغلی، دلته بیا د واده په فکر کې یي، دی هلته په نورو فکرونو کې یي. خو دلته چې وطن ته راځي، دا خلک بیا په نورو فکرونو کې یي. هغو چې دا ادبیاتو، حکمت او فلسفه او دا خبرې دلته چندان هغه نه لري، قدر نه لري. دلته دا پیسې او د ډېر معمولي روابطو دا شیان ډېر ارزښت لري. او حتی د اروپا او د تمدن پیسه کې هم چې کوم تعبیر دلته موجود دی، هغه ډېر یو ابتدایي تعبیر یي. هلته یو څو د هنرمندانې یا هنرمندانې که نه، د هغو پیسې کې چې دوی په دې مجلو کې څه لوستي یي، د دوی لپاره هغه د تمدن او د فرهنګ تعبیر تر دغه حده محدود دی. او دی له داسې یو مشکل موقعیت سره مخامخ کی. نو دا هم یو بل مثال و. د قصې نه یوازې په دې لحاظ ډېرې مهمې دي چې 60 کاله پخوا مهمې قصې وې، بلکې هر وخت به چې د افغانستان د لنډو کیسو تاریخچه لیکل کیږي خپل اهمیت به یې او اهمیت یې نه کمیږي.
شفیق صاحب شعرونه هم لیکلي دي، او د دوی د شعرونو په اړه ویل کی چې پیغامونو ته ډیره توجه پکې کوله. په دې سره کوم غزنفر صاحب یو څه راته وایسته؟
د دې د شعرونو کتاب په خپل وخت کې د پښتو د نوي شعر یو مهم اثر دی. هم د تعبیر له او د کلام د انداز له نظره، هم د موضوع په لحاظ ډېر نوي فکرونه دي پکې، یعنی نوایواله هر اړخیز دی. او حقیقت خبره دا ده چې اوس د 50 کلونو وروسته هم تازگی لري، لوستونکي لري، او بیا به هم ولري. د ده د قطعه ډېره مشهوره ده، وایي: د ژوندون میرا اوږده ده، ستړی کیږي، ګوټ د شونډو د شربت در سره واخله، د وصال ډیوه به مړوي، موږ به نه یو، دا په یاد د محبت در سره واخله. ما یادی چې د داود خان مرحوم د جمهوریت کلونه وو، د کابل راډیو به ما ورېده، افغانستان راډیو، نو د مازیګر خواته یو پروګرام وو، دغه یې بیخي هغه په سر سر کې وو، هره ورځ به تکراراوو او هره ورځ به ما ورېدو، هره ورځ به خوند کوو. یعنی په دې شعر کې دومره قوت و چې د ډېر تکرار په وجه هم په اورېدو څوک نه ستومانه کېدل. د شفیق صاحب شعرونه ما درته وویل چې د معنا او د پیغام له نظره هم ډېر عالي دي. دغه آزادي، ولسواکي، خلکو ته خپل حقونه ورکول، بشري حقونه، دا داسې مسایل دي چې د هر انسان توجه جلبوي او هر انسان غواړي چې د چا غلام نه وي، چې محکوم نه وي، چې په خپله خوښه ژوند وکړي او په عزت سره ژوند وکړي. دا د انسان یو تلپاتې غوښتنه ده. شفیق صاحب یو ځای وایي د ازادي په ستاینه کې: یوه ښکلې شان لیلا د سعادت ده چې پلوې په مغرب کې نیمکشو دی، بوی د زلفو یې نسیم دلته راوړی، بس علاج زموږ د واړو تلوسو دی. دا اوس شپېته کاله پخوا زمانه، یا څو شپېته کاله پخوا، حتی دا په نظر کې وساته، دا خبره ډېره نوې ده. دی تر دې جنګونو له مخه په افغانستان کې چې کوم ادبیاتو په هغو کې تر ډېره حده د خپلو خلکو پیسې کې یو ډېر اطمینان ویني. مقصد مې دا دی چې دغه ډېر شاعران او لیکوال په هغه وخت کې چې د خپلې ټولنې پیسې کې څه وایي، نو د ټولنې په ارزښتونو راضي ښکاري. داسې ګڼي چې پخوا هم ډېره ښه وه، اوس هم ډېر تکړه خلک یو او هیڅ کمای راکې نسته. دغسې یو تصور موجود دی. خو شفیق صاحب خپل ولس ته څه وایي په هغه وخت کې؟ وایي: دهاتي غوږ کې اوده یې بی انصافه، خلک ګرځي د اسمان په کنارو کې، تلا وایې الف بی د تربګنیو، د نفاق او جهالت په سپارو کې. نو عمان صاحب، ته خو خپل هم شاعر یې، نو دا شعرونه دې هغه د معنا په لحاظ، د پیغام په لحاظ، هغه د چستۍ په لحاظ، د موسیقۍ په لحاظ، د کلماتو په لحاظ، د کلماتو د انسجام او هغه ترکیب په لحاظ، په هر لحاظ
ډېر عالي دي.
باید ووایو چې عالي دی او دی لوی شاعر و.
غضنفر صاحب، زموږ د معاصر تاریخ کې یو تعداد داسې کسان دي چې البته په شخصي لحاظ یې ځینې کارونه کړي دي د دې وطن په خیر باندې، یو تعداد وو چې سرکاري وو او دنده یې وه، وظیفه یې وه، ځینې کارونه یې کړي دي خو تر نورو یې ښه کړي دي او اضافه یې کړي دي. متاسفانه د موږ په دې معاصر تاریخ کې اکثره وخت چې زه وینم په دې سیمینارونه چې جوړیږي، دا اکثره فرهنګیانو ته جوړیږي، نو دې ته څومره توجه پکار ده چې هغه کسان چې په سیاست کې وو خو داسې یو سیاست یې کړی چې هغه د دې وطن په خیر وو، یا نور کارونه چې کړي دي، د هغو یاد ستاسو په خیال څنګه ده؟ د هغو لپاره سیمینارونه څنګه دي؟ فرضاً عبدالوکیل خان وو مرحوم، کله چې رسمي هیڅ دنده نه لرله، له وطنه بهر وو خو د دې وطن لپاره یې کار کول. دغه نن سبا چې کومې مڼې خورو دا د دوی له برکته دي. یا فرضاً فرهاد صاحب یادولی سو.
عمان صاحب مهمې خبرې ته مې اشاره وکړه. دې کې شک نشته چې زموږ لیکوال، زموږ محققان معمولا چې غونډې جوړوي، یاد غونډې جوړوي، تر ډېره حده یې په خپلو هم مسلکانو جوړوي، یعنی لیکوال په لیکوالو جوړوي. دا البته یو تاریخي علت هم لري. په تیرو زمانو کې چې به تاریخونه لیکل کېدل، نو یا به د پاچایانو او د قدرت د خاوندانو او د توري د څښتنانو ذکر پکې کېدو، او یا به د لیکوالو او شاعرانو خپل تاریخ جوړو. شاعرانو به تذکرې لیکلې او د نورو شاعرانو ذکر به کوو. نو دغسې یو زه ګمان کوم یو خو هغه د رواج خبره ده، له پخوا راسې
دود دغسې ده،
دود ده. او موږ په دود کې د بیا کتنې ډېر کوشش نه دی کړی. لبنی خوا د شاعرانو د لیکوالو کتابونه پاتې، نو څېړنه ورباندې اسانه سي. یو لیکوال او شاعر له مرګ وروسته هم در سره خبرې کوي، در سره رابطه لري، خو متاسفانه هغوی چې لیکلې نه دي کړي، بیا هغه رابطه یې در سره ډیره غیر مستقیمه سي دا هغه همسته دا وجه همسته. خو که موږ غواړو چې خپل تاریخ غنی کو، که موږ غواړو چې خپل ځوانانو ته اعلی مثالونه وړاندې کو او په هر ساحه کې وړاندې کو، نو لازم ده چې د وطن او ټولنې د ټولو خدمتګارانو، هغه که په هر قشر کې دي، که هغه انجینرانو، که هغه ډاکترانو، که هغه معلمانو، که هغه د زراعت متخصصانو، که هغه لایق او پاک نفسه ښاروالانو، که هر څوک، د هغوی لپاره باید د سمینارونو غونډو بندوبست کو. دغه تاریخ باید د ټولو لپاره کو، یعنی د خپلې ټولنې تاریخ باید یوازې د توري او قلم د څښتنانو لپاره نه کوم، بلکې هغه خلک چې توره نه چلوي او د قلم خاوندان هم نه دي خو لوی کارونه او خدمتونه یې کړي دي، د ټولو لپاره یې باید کو. په دې شکل سره به ټول خلک په تاریخ کې ځان وبیني، ټول اقشار به په تاریخ کې ځان وبیني. دا ګمان کوم په دې کې هر اړخیزه ګټه ده. د شهید محمد موسی شفیق په سیمینار کې تر یوه حده پرې د ده په شعر، د ده په نثر، د ده په داستان، د ده په هغه علمي او ادبي جهتونو خبرې وسوې. ډېرې خبرې ده په نورو خدماتو وې، مثلا په دې خبرې وسوې چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې، د هغه اساسي قانون په جوړولو کې چې د اول ځل لپاره افغانستان ته په معاصره معنا ولسواکي معرفي کړه او تضمین یې کړه، دغه اساسي قانون په جوړولو کې د ده ډېره لویه برخه وه. په دې باندې خبرې وسوې او دا ډېر لوی خدمت و. نن سبا موږ وایو چې افغانستان ولسواک نظام لري او د افغانستان خلک د رایې حق لري او د افغانستان خلک د خپل اساسي قانون په برکت دا اختیار لري او دا حق لري چې په خپل رایې باندې خپل حکومت جوړ کړي. دا خو په سیاسي لحاظ او د حقونو په لحاظ واقعا لوی پرمختګ دی، خو دغه پرمختګ خو له یو ځایه شروع شوی دی. دا پرمختګ خو زموږ په تاریخ کې په حقیقي معنا د 1993 کال اساسي قانون پیل شو او دغه قانون په جوړولو کې ارواښاد شفیق د روح و روان حیثیت درلود، د ده نقش ډېر پکې مهم و. حتی د 1993 کال هغه د اساسي قانون د تصویب لپاره چې کومه لویه جرګه وه، په هغه کې هم چون د قانون په جوړولو کې لویه برخه لرله، نو دی پکې د لویې جرګې منشي هم و. او په هغه وخت کې د داسې اساسي قانون جوړول اسانه چاره هم نه وه. موږ په پیړیو په یو پخواني طرز باندې ژوند کړی و، ډېر خلک له خپلو حقونو سره، د وګړو له حقونو سره آشنا نه وو. تاسو به اورېدلي جلالت ماب جمهور رئیس هم په خپله وینا کې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه. ده وویل چې د 1993 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې شفیق صاحب له خپل پلار سره په یو جدي بحث کې راګیر و، یعنی پلار یې دغه تحول کې شک کاوه، خو زوی یې غوښتل چې پلار قانع کړي. یعنی داسې حالت و چې د پلرونو قانع کول، د کور د غړو قانع کول هم اسانه نه و. د په هغه وخت کې فرضاً په دې ډېر لوی تحول کې، عظیم تحول کې برخه واخیسته، لویه برخه واخیسته. نو په دغه سیمینار کې د شفیق صاحب دې اړخونو ته اشاره وسوه، یا د افغانستان د اوبو په انسجام کې چې د یو ډېر عظیم تاریخي نقش لرلی دی، هغه ته اشاره وسوه. نو دا یو مثال و. البته افغانستان تاریخ ډېر د کار خلک لري، چې دا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې حتی یوه غونډه هم تر اوسه نه ده ورته جوړه شوې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تیره اونۍ د غزل ستوري ارواښاد محمد صدیق پسرلی دریم تلین په کابل کې ونمانځل شو. ارواښاد پسرلی د 1992 کال د جدي په میاشت کې د ورپیښ ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. زموږ همکارو مایون هیواد دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلرای درکوم.
لانن څخه درې کاله وړاندې د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی کړکې له لاسه پریوت، لا مینې مالامال زړګې ودرید او د زرزو ځلیدونکو سترګو رڼا ته تشوه. استاد پسرلی په خپل هنري ژوند کې په پښتو نثر او شعر ډېرې بارزښت ملغلري ولورولې. کوکچه لومړنۍ مجموعه وه چې په 1300 لمریز کال کې په بدخشان کې چاپ شوه. یو وخت یې د یونانی شاعر بیلیتیس ترانې وژباړلې. د گیتانجلی په نوم د هندوستان د وتلي شاعر او لیکوال ټیګور منظومه یې په پښتو نظم کړه. د لمر کجاوا، ماته شپېلې، د نای کوڅه، زهره او غزلبڼې د شعرونو کتابونه، کوچه ملا او بخملی صحرای ناولونه دي. د استاد پسرلی ځینې آثار ناچاپ هم دي. تیره جمعه یې په کابل کې دریم تلین د فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالو لخوا ونمانځل شو. د غونډې په پیل کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر لارواخات پسرلی سره خپلې ځینې خاطرې یادې کړې.
استاد، د طالبانو د حکومت په وخت کې کابل ته راغی سره له کورنۍ. موږ پخوا سره نه ولیدلې. ما یو عجیب رابطه له استاد سره احساسوله. ښایي زموږ د نومونو شراکت و. زه صدیق الله یم، استاد محمد صدیق. همدې خبرې موږ نږدې کړلو سره، دومره نږدې کړلو چې ما فکر کاوه چې د همدغې کورنۍ یو غړی یم. زه هم لال پاچا ازمون و، استاد یون و، او شپږ نور ځوانان ما سره وو. د استاد دوی کور د چارې حاجي محمداد کې و. دلته ورغلو نو سر سر کې دغه زموږ یون و ازمون ورننوتل کوټې ته. بیا ورپسې لیوال صاحب و، بیا گردش صاحب و. زه لاهو شاشه ته روان، خو د منځ کې ګډوډي وشوه. زه لاهو په دې منځ کې شولو. دولس کسان یون صاحب ورته وویل چې لاهو صاحب لیوال صاحب خو یې لیدلی و، دا پلانکی صاحب، دا پلانکی صاحب. خو چې ما ته ور راورسېد ته دی پېژنم. زه حیران شوم ورته چې ما خو هېڅکله لیدلی نه دی، او زما عکسونه په مطبوعاتو کې هېڅ شکر نه و راغلي. نو استاد ورته وویل چې دی بادر دی. نو په دې راز زه هېڅکله نه پوهېدم. خو چې بله ورځ لاړم یوازې و کور کې، مارې استاد تا د جامون له رنګه وپېژندلم. وایي نه، یو څه کیسې دې راته ایمن کړې وې، او یو څه خوګلنی دې په غږ کې. ما له هغه څنګه وایي چې ایمن راته وویل چې بدر ډېر نه غږېږي، بل ملګری چې مې پټکه وکړي بیا ډېر ژر تاثیر لاندې راځي. وایي دلته ما ولیدل، ازمون څه خبره وکړه، ته تاثیر لاندې لا. نو استاد دغسې پېژندلی وم. او د استاد یوه بله خاص ځانګړنه دا وه چې ډېر نه غږېده، ډېرې خبرې به یې نه کولې، ډېر به غوږ و. خو ما یو څه چې احساس کړی و چې کله به په ملي مسایلو کې خبره ګډه وډه شوه، یا به ما یوه احساساتي خبره وکړه، یا به کوم بل ملګري احساساتي خبره وکړه، او یا به په هغو شپو ورځو کې چا احساساتي خبره په رسنیو کې کړې وه. نو استاد به ډېر جدي و. بیا په هغه ورځ استاد ډېر غږېده، ډېر معلومات به یې راسره شریکول.
ډاکټر احسان الله درمل له کرکتونکو غوښتنه وکړه چې د استاد پسرلی په آثارو باندې لیکنې وکړي، ځکه لوی شاعران د لوی کرکتونکو په مرسته لوستل کېږي.
د استاد په شاعرۍ کې د لوی شاعرانو زیاتره ځانګړنې، حتی ټولې ځانګړنې. لوی شاعران داسې وي چې کله کله په ادبیاتو کې د ادبي دودونه، ادبي وزه، سبکونه په یو ډول مستقیم خط باندې روان وي، لکه د خښتو په قلمونو کې چې خښتې په یو شکل وزي او ټولې په یو شکل او یو فارم کې. کله کله لوی شاعران را پیدا شي، دا د ادبیاتو نارمل مسیر چې کوم روان وي، نارمله کومه وضع چې روانه وي، هغه په بل مخ وړوي او مسیر ته تغییر ورکوي. مثلا که تاسو وګورئ، د خوشحال بابا نه مخکې چې کومه ادبي وضع روانه وه، خوشحال بابا ځکه لوی شاعر دی چې په دې هغې ادبي وضع کې یو موډ پیدا کړی. د همې افکار نوي دي، همې انداز نوی دی، همې خبرې نوي دي، او د ډېرو اړخونو نه د پخوانیو شاعرانو سره چې دا نقد ورباندې کوي جوت توپیر لري. او بیا وروسته چې حمید بابا او شایدا یو څه د خبر انداز بدل کړی دی هندي سب په توګه، دا بیا یو بل موړ دی په ادبیاتو. دا په ټولو ادبیاتو کې، په فارسي ادبیاتو کې هم شته، د سبکونو تغیر چې رامنځته کېږي. بیا وروسته مثلا د رحمان بابا انداز یو بل موړ دی چې راپیدا شوی دی. حمزه بابا انداز چې په ادبیاتو کې راغلی، یو بل موړ یې ورکړی چې ادبیاتو د نارمل مسیر نه چې په کومې لارې روان و، یو څه بلې لارې ته رهنمایي کړي. او که تاسو فکر وکړئ، غنی خان هم ځکه مهم دی چې د ده په شاعرۍ کې هغه موړ پیدا شوی چې په پخوا شاعرۍ کې نه و. استاد پسرلی د فکر کوم د حمید بابا او د شهیدانو وروسته هغه موړ په ادبیاتو کې پیدا کړی چې یا ویده شوی و او یا تر ډېره وخته پورې نه و. نو په دې لحاظ هم استاد پسرلی د ادبیاتو په تاریخ کې دغسې یو شاعر دی چې د ادبیاتو مسیر ته تغیر ورکړی، د ژبې د لحاظه، د افکارو د لحاظه، د هنر د لحاظه او د شاعرۍ د لحاظه. که تاسې د استاد پسرلي د شاعرۍ په ژبې، په تشبیهاتو، په افکارو او په عواطفو، په مختلفو عناصرو د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې فکر وکړئ، دا د نورو شاعرانو سره څرګند فرق لري. او ممکن دغسې طرز یا دغسې ادا، دغسې افکار، دغسې تشبیهات او تخیلات تاسې د فارسي، د هندي سبک په شاعرانو کې ومومئ، خو پښتو شاعرانو کې د شهیدانو نه وروسته کوم شاعران چې تیر شوي په دوی کې ډېر کم دی دغه انداز. او په دې لحاظ زه فکر کوم چې په استاد پسرلي باندې یو خاص تمرکز پکار دی، او هغه ځوانان چې دوی فکر کوي چې د استاد پسرلي ژبه سخته ده، د هغه تشبیهات سخت دي، د هغه شعر تحلیلي دي نه، هغوی که یو څه وخت د استاد پسرلي د شعر سره تیر کړي، اخر به خپله په دې سمندر کې ډوب شوي وي او بیا به د راوتلو هغه نه وي. د هندي سب شاعرانو په اړه شفیع کتکنی یوه خبره کوي چې دوی د خپل هیواد ویزا چاته په اسانه نه ورکوي، او که کله یې د ورننوتلو یا د دخول ویزا د ترلاسه کړه، بیا هغې خوا نه د راوتلو ویزا نشته. یعنې دوی یو ډول سړی جذبوي او مسوروي غوندې، او دا د دوی د افکارو، د تخیلاتو او د انداز کمال وي. په پښتو ادبیاتو کې نه د دې استاد غزنفر دوی د نسل کره کتونکو استاد پسرلي ته ورپام شوی چې ورپام به وي، خو ځینو خلکو هغه انګلیسي کې چې نګلیکټ ورته وایي که نه، دغسې یو چلند یې ورسره کړی و. څه نه دي ورباندې لیکلي چې استاد پسرلی ځوانو شاعرانو ته د هضم وړ شي، او لوی شاعران داسې وي چې اکثره د لویو کره کتونکو په مرسته لوستل کېږي. نو زه فکر کوم استاد پسرلی هم په پښتو شاعرانو کې یو دغو شاعرانو نه دی چې باید موږ یې د بازوقه او د لویو کره کتونکو په مرسته ولولو.
ښاغلي درمل درواخت پسرلي د ناچاپ و اثارو د چاپ هیله څرګنده کړه. ځینې وړاندیزونه یې داسې وو.
غزل بڼ چې چاپ شوی، یو وړاندیز خو مې دا دی چې که استاد غزنفر وکړی شي چې په دې کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي، د پروفیل غلطۍ، د ډیزاین غلطۍ او د نوره طباعتي غلطۍ پکې وي، که یو ځل بیا د سر نه چاپ شي او لږ په ښکلي بڼه چاپ شي، جدي پام ورته وشي، ځکه اوس پیدا کېږي نه په زیاتره کتابخانو کې، دا به لویه خبره وي. بله خبره دا چې که هغه ملګري چې د استاد په شاعرۍ باندې پوهېږي، خصوصاً هغه ملګري چې د استاد د لهجې او د استاد د ژبې سره ډېره شنایي لري، ځکه د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې پوهېدل 50% د ژبې په پیچلتیا کې حل کېږي. که تاسې د ژبې د لهجې او د اصطلاحاتو په پیچلتیا او پوه شئ، 50% مشکلات حل کېږي، او 50% چې دي هغه د ادبي دودونو او د پیچلو افکارو سره اړیکه لري، هغه هم بیا وروسته د په اسانۍ حل کېږي. یو بل دا د استاد فکر کوم چې 200-300 غزلې نور هم ناچاپه دي، هغه هم ورسره یو ځای شي. او یو څوک ځینې ملګري که شوق لري د هندي سبک او خصوصاً د دغه ډول شاعرۍ په تشریح کولو کې، هغوی قرباني ورکړي، د استاد پسرلي شاعري تشریح کړي او ځوانان یې ولولي، زه فکر کوم چې د دوی په سویه کې، په فکري سویه کې، د حالاتو سره، د حوادثو سره، د طبیعت سره په برخورد کې تاسو ته یوه زاویه درکوي. استاد پسرلی چې هر څه شي ته ګوري، یوه خبره ورنه راوباسي، که غرونو ته ګوري، که طبیعت ته ګوري، که د زموږ محلي ژوند ته ګوري، او د هر څه نه یو مضمون، یوه خبره راوباسي. دا د استاد پسرلي لوستل شاعرانو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې د طبیعت د ویل کتاب سره څنګه چلند وکړي. ما د استاد په شاعرۍ باندې کار کړی، یو کتاب شوی دی د سل بهار حسن په نامه، او هغه د استاد یو شعر دی چې هغې ښکلا وسوم چې جنت دې په درشل کې وو، سل بهار حسن یې د حسن په هر پل کې وو. نو ما یو کتاب ورباندې لیکلی، خپله هڅه مې کړې، هغه څه چې ما ته د استاد په شاعرۍ کې بریښي هغه مې تشریح کړي. خدای دې وکړي دا کتاب د راتلونکي کال کې یا د راتلونکي تلین ته تکمیل شي.
نقیب احمد عزیزی د استاد پسرلي په هنري فکر خبرې وکړې.
ډېرو دا تصور د شعر په هکله دا ده چې د شعر ملا ډېره نازکه ده، هنر ډېر ظریف او لطیف شی دی، او فکر یو ډول بار ده، او بار په دې باندې نه رای کېږي یا نه وړل کېږي. داسې نه ده چې مثلا د یو څوک راولاړ شي، مثلا د فرویډ نظریات یا د کانټ نظریات دا مطالعه کړي او وروسته یې موزون کړي. دلته هم فکر شو، مګر دا داسې فکر نه ده چې موږ ته هنر راکړی ده. که له یو سړي سره تخیل او عاطفه په لوړه پیمانه لکه له استاد سره چې وه موجوده وي، هغه بیا د حسنو علتونو یا موږ چې په بلاغت کې حسن تعلیل ورته وایو، له ډیرو مجردو او فزیکي پدیدو طبیعي پیښو داسې څه راباسي چې موږ ته یو نوی لیدلوری راکوي. مثلا استاد دا خبره چې موږ تاسې ډیره کوو چې که زه خپل وطن ته ولاړ شم، خصوصا په شلمه پیړۍ کې دا خبره وسوه، د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د جګړو په دوران کې ډیر کم لوی شاعران پاتې شو. دغه د وخت له اغېزه یوازې استاد ځان د هنر په لمن کې محفوظ وساتلی شو. د استاد یو بیت ته وایي: د بړبکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته، د بړبکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته، که چا پسرلی د وطن په بیدیا پرېښوم. د بړبکۍ تاوېدل یو طبیعي پیښه ده، نو هغه ساینس هر ډول تشریح ورته کولای شي، خو استاد د بړبکۍ تاوېدل دغه علت ګڼي چې دا په وطن کې پاته ده، چا له وطنه نه ده شړلی. او دغه تاوېدل یې هم بیا له دې سره تشبیه کړي چې دا دغه د خوشحالي اظهار کوي. تاوېدل معمولا موږ یو ذهني توافق لرو چې څوک تاویږي نو دا حتماً له خوشحالۍ تاویږي، غمجن انسان سر په زنګون یې قرار ناست وي.
استاد نجیب منلای د ارواښاد پسرلی د سبک په اړه وغږېد. هغه د نورو برعکس وویل استاد پسرلی په هندي سبک شاعري نه کوله.
ځینې دوستان ډاکټر صاحب په شمول داسې فکر کوي چې استاد پسرلی د هندي سبک پیراو دی. زه دا خبره نه منم. هندي سبک خپل مشخصات لري، هغه مشخصات د پسرلي په شکل کې هم نشته. د هندي سبک یو د مشخصات نه ناامیدي ده. تاسو د پسرلي ټوله شاعري وګورئ، ناامیدي په کې یو ټکی نشي پیدا کولی. کوم ځای هندي شو؟ د هندي سبک بله مشخصه حیرت او لاروکیدل دي. شاعر یو څه پسې ګرځي، آن چې من گم کردم نایافتن گم کردم. د پسرلي په شاعرۍ کې ما چې تر کومه رسېده ورکېدل نشته. هر څه حاضر دي، دلته مخکې پراته دي او دی ګوري. پسرلی د مشاهدې شاعر دی. هر څه چې ویلي دي، هر څه چې لیکلي په خپله یې لیدل دي، او لیدل یوازې د سر په سترګو نه کېږي، د زړه په سترګو هم کېږي. ځینې کسان د غرونو غوندې دي، غر ته چې د ورایه ګوري یو شان ښکاري، خو چې ورننه وځي ورکېږي پکې. او استاد پسرلی هم همدغه غرونو یو غر دی چې ورننوتل د دې په معنا دي چې پکې به ورکېږي. دا ځان سره ومنئ. یو د استاد د ژبې خبره ده. استاد لیکل کوي په خپله ژبه، لیکل کوي په خپله ژبه. لیکل په دې معنا نه دي چې د خپل کلي هغه جملې چې د خپل مور نه زده کړې دي هماغه کټ مټ راواخلي. ژبه معیار لري، ژبه اصول لري، ژبه ګرامر لري، ژبه جوړښتونه لري، او دا د ټولې ژبې شریکي هغه به سره منو. مګر ژبه کلمې هم لري، او دا کلمې د ژبې غنا ده. نیکه څوک د ژبې ګرامر د خپل کلي تابع کوي، د ژبې سره جفا کوي. مګر که څوک د خپل کلي کلمې د ژبې په چوکاټ کې ورننه باسي، د ژبې سره مرسته کوي. استاد پسرلی هم دا کار کړی دی. که تاسو د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی لیکنې وګورئ، که د ګرامر د لحاظه د استاد پسرلی شعرونه وګورئ، ډېر معیاري لیکي دی. مګر که د لغاتو او د مصطلحاتو خواته متوجه شئ، نو بیا بله دنیا ده. اوس نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا به څوک راته تشریح کوي. فکر کوم چې دا پوښتنه غلطه پوښتنه ده. ژبه په یوه ورځ کې نه جوړیږي، د ژبې قاموس په یوه ورځ کې نه جوړیږي، او د ژبې قاموس په دفترونو کې نه جوړیږي. ژبه په ولس کې ده، او د ولس ژبه لیکوالان ښارونو ته راوړي. نو د دې دپاره چې ژبه مطالعه شي، اول به د لیکوالانو اثار لولئ، پس له هغې به ژبه زده کوئ. تر څو چې تاسو د لیکوال اثر نه لوستئ، د ژبې زده کول بې معنی دي. تاسو د اسمان نه څو کلمې نه شئ ایستلی، کلمه به د لیکوال په اثر کې ګورئ، هلته به یې لټوئ، بیا به کوشش کوئ چې په دې باندې پوه شئ، او په همدې شکل باندې ژبه غني کیږي. استاد پسرلی هغه کس و چې فارسي ادب یې ښه پېژانده. د فارسي ادب ته هلته ورننوتی و، او ژوند یې د صاحب او د بیدل او د نورو سره تېر کړی و. طبیعي ده چې په کوم ځای کې چې دی لوی شوی، په کومو وښو کې چې دی ګرځېدلی و، د هغې تاثیر په ده باندې شته. مګر دا تاثیر د اخیستنې په بڼه نه دی، ده یوازې اخیستنه نده کړې، ده چل زده کړی دی. د علم لپاره دوه لارې دي. یا به علم ټکي په ټکي زده کوئ، هغه بله علم دی، هغه تاسو د پراختیا لار نه پرېږدي. یا به د زده کولو چل زده کوئ، او که د زده کولو چل زده کړو بیا ستاسو په علم مخکې خنډ نه پیدا کېږي. زه په دې باور یم چې استاد پسرلي د فارسي ژبو شاعرانو نه چل زده کړی دی او دا چل یې په پښتو کې کارولی.
په غونډه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر څخه وغوښتل شول چې دی او د استاد نور زامن باید د استاد په اثارو لیکنې وکړي. دوی ته د استاد غزنفر ځواب دا و:
یو خو د کور د غړي پیسې کې خبرې له شخصي عواطفو شخصي خصوصي خبرو سره شریکې وي، د هغو بیلول له هغو خبرو چې ډېرې شخصي نه وي سخت سي، نو په دې حساب باندې خبرې یو څه جنجالي. یو ډېر لږ سړي پیسې کې چلتا ډېر لږې خبرې نسبتا آسانه وي، او په دې کې به خبرې به دې هم سخت وي چې هغه مخاطب هغه ناس کسان توقع لري چې ته به لا ډېرې نوې خبرې راته وکړې. خو دا چې خبرې هر څومره نوې کېږي، د کور د سړي پیسې کې هغومره دغه شخصي خبرو سره ګډېږي او بلول سخته سي. بله خبره همدا وه چې دا هغه ورته اشاره وکړه، د هېواد صاحب هم ورته اشاره وکړه. تېر کال په بهیر کې مم دا ویلي وو چې د دوی ادیقل د غزل بڼه چې تېروتنې پکې چاپې ډېرې دي دا به برابره وو، خو دا د کال بیا راغی او هغه برابر سوی نه دی. د ما یو ورورو هغه به وویل، وایي ته همیشه وایي چې زه خپله ملامتي منم، په دې کورنۍ کې چې به څه خبره وه کنه مړو زه ملامت کنه هغه به راباندې پقارو په دې باندې. اوس دا خبره کوم چې زه خپله ملامتي منم، نو بیا هغه د ورور خبره راپه یاد شوه. خو البته کوشش بکوم زه خپله چې څون په وس کې هغه وکړم. د پلار مې ډېر کتابونه ناچاپ هم پاتې دي، هغه ځینې څه چاپ شوي دي په هغو کې واقعا چاپي غلطۍ ډېرې دي، او د هغو پیسه کې به حکومت کوو. البته د دې شعرونو پیسه کې سږ کال له ډاکټر صاحب درمل ډېر لوی کار وکړو، دا کتاب بیا سم پښتو ادب ته لوی سرمایه وه. خو د حسن د دې پیسه کې ډېره توجه وکړه. دوی وایي چې صد بهار حسن نوم دې شایسته نوم پیښې دی، نو ته صد بهار حسن برابر کا، زه به هم په نورو کارو کې مرسته وکړم. البته د غزل بڼ پیسه کې هم درمل صاحب کار کړی دی، ما چې ویلي وایي هغه څه چاپي تېروتنې څه وي ټوله مې تصحیح کړي دي. نو اوس صرف د ما یو څه همت پکار دی چې هغه کمپوز سي او چاپي کو، انشاءالله دا کارونه به کوو.
دا استاد پسرلی پر ژوند او هنر له خبرو ورسته مشاعره وشوه. په مراړوم د څو شاعرانو شعرونو ته چې په دې غونډه کې ویل شوی:
در تویل می ځان بساته خو تا نه منل جلانا، ګوره دې شل کلنې کې دا تیاو کلو زور شو. نو همدا چې تاسې شل کلن بولئ که تیا کلن را غواړئ چې شعر درته راوړئ. جلانې جلانې
مینه به پټه ساتم بیا به یې اظهار نه کړم، د ګلو تخم به په تیګو کې هوار نه کما. ورځا شیدې شیدې غمبوري دې روغ بیرته یوسا، ورځا ورځا ځان به په سریخو کې ایسار نه کما. او لوړو ژورو تجربو د ژوند راوښوده چې حسن بازار به چیرې هم مینه بازار نه کما. زړه به په اور د باور پوخ کړم، هوس مګر ستا شبنمي کچا سنگار نه به ایجار نه کړم. او لکه د بنګو پیاله اگر که په جلان وا وختم، اوس به یې پرې نه کړم تر څو چې ته بازار نه.
یوه شاعره خاطرې که د ملګرې وای نو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تېرېده. د همدې باید شاعر ابراهیم حسن زی را غواړو چې راسي او شعر واوروي.
د خولې مړی به مې د ستوني خوا ته نه تېرېده، د تلیفون د زنګ تالی چې تا ته نه تېرېده. ته کوی ما به د کوټې څراغ مړ کړی نه وای، اوس زما شپه د تنهایۍ رڼا ته نه تېرېده. او د بام له سره د سپوږمۍ د غېږې تا ته راغلم، یوه شېبه هلته سړې هوا ته نه تېرېده. د خپل پړونی د څادر د پت کیسه وګنې، پښتنه پېغله د دې وخت غزا ته نه تېرېده. یوه شاعره خاطرې د کملګرې وای نو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تېرېده.
فرید احمد تسکین ته بلنه ورکو چې راسي او شعر نه راوړي.
خزه په زکه یم زما سره جنگ ته سبای، په خپل وجود کې یم او تا سره جنگ ته سبای. نه نه زما او د هغې خو لیونۍ مینه ده موجوده، زه او د رڼا سره جنگ ته سبای. پرون ملا و یار شاعر کافر شوی ته، خپل سجده خپل ګنا سره جن تاسو وای ویلی تخلی ونی لیونی فلسفی تو وجودی عذاب بلا سر جنگ دا سوائی خزنی چای ما تسکینی ما بدلون راولم خما روان کرد دنیا سر جنگ دا سوائی بخپل وجود کی مو تا سر جنگ دا سوائی منم